السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ د افغانستان د پیسو کنګلې دوستونځي ډېرې کړي طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي
د کنګل سو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو په افغانستان نوې له جنگ وتلې فقر او مشکلات سره مخ ته وشکالي ده
ملګری ملتونه څو شیبو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي پر ارزښت کې د چارو لکتونکو سره خبرې کوو کندهاري سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم او لږ نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نه خوري دغه میوه به ټول مستفاتی
او افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې
بدبختانه ووایم چې سخت تیاري چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راستانه شو احمد تکال سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
سلام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي د مسایناک قرارداد دی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي او ایران وایي ډېر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر برخلیک بیا خبرې وکړي بشپړ خبرونه ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به افغانستان سره د مرستې لپاره له $600 میلیون زیاته بسپنه راټوله کړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش په ژنیف کې په دې غونډه کې حضوري ګډون وکړي خو د شاوخوا 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي میشل بشلی نن د وږي په 22مه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپلو حقوقو په خاطر ژوره اندېښنه لري میرمن بشلی زیاته کړه چې د طالبانو د ادعاو برعکس چې وایي د ښځو حقونو ته درناوی کوي طالبان د دې په وینا په زیاتېدونکې بڼه ښځې له عام چاپېریال څخه څنډې ته کوي تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تېره شپه له ګډ سرحده د هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډېری ښځې او ماشومان دي منلې د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ایزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته ویل د افغانان په سیاحت سیمه کې له 5 سیم څخه د هیواد ته اوښتي وو خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا 100 کسان د پلازمینې دوشنبه په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې 100 بیرته افغانستان ته اړول شوي دي دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمیر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته کډه شول د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې ول افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناسته د جرمني خبری آژانس د پی آی ای د ویان عبدالله حفیظ خان په حواله راپور ورکړی چې د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکه له کابل د سفر د قانوني اسنادو لرونکو شاوخوا اتیا کسان اسلام آباد ته ولېږدول یوې سرچینې چې اژانس یې نوم نه دی یاد کړی ویلي، په دې الوتکه کې له اسلام آباد نه 9 مسافر چې ډیری ژورنالستان و کابل ته ورسېدل. د پی آی ویاند وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پی آی هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډیر ژر بیا پیل کړي. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو چینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګزی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. د تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او وروستی خبر دا دی چې ایران وایي ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی‌های
د اداره شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چاري پر مخ بیایي. خود پارلمان د فیصلې په اساس لدی اخوا نور څه تمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا دا تمه لري چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالستیک اوسیږي او په عین حال کې خبرداری ورکړي چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسه، روسیا او چین برخه لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د دې هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونې د مسؤلانو له قوله د امریکا د پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولای چې په خپل وخت سوداګرو او پانګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسي سوداګري هم کم کړې او په بازار کې د توکو بیې پورته کړي. نن په کابل کې یو شمیر سوداګر او د سوداګریو د خونی مسولین په همدې هدف جرګه شوي او د خپلو ستونزو د غږ پورته کولو په اړه یې له طالبانو هم غوښتنې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې اونۍ وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونی چارواکي وایي د متحده ایالاتو د پریکړه لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواوو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټې کچې ته را رسولی دی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغیز کړی او د دې بانکونو فعالیت محدود کړی ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیږد رالیږد کې خلاص مټ ولري. دغه خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړی د پیسو د لیږد په برخه کې ستونزې راپورته شوي چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي او له همدې امله په بازار کې لومړني توکي هم کم او بیې پورته شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو هم غږ کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي څو د پیسو د لیږد رالیږد په برخه کې شته ستونزې پای ته ورسیږي. طالبان هم هیله خی چې امریکا د افغانستان ګنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ګنګل شوی پیسې راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو پیسې افغانستان نه ویلې جنگ وتلی فقر او مشکلات سره مخ ته وچکالی ده خلک یې ستونزې لري باید دغه پیسې چې منجې مدي شوي دغه هر څه زر راخلاصې د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د بانکونو د یو مخیزې پرانستې سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصېدو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډېر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګري ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 340 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
ومریدل چې په کابل کې د سوداګرۍ خونې مسولین له نړیوالو غواړي چې کنګل شوې پیسې بیرته آزاد کړي. طالبان هم ورته غوښتنه لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې تر څو شیبو پورې ملګری ملتونه د سویس په پلازمینه جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپله د لوړې کچې غونډه پیل کړي. د دې غونډې کوربتوب خپله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي او ګډونوال هم د وزیرانو په کچه د غړو هیوادونو استازي دي. دغه غونډه په داسې مهال کې پیلېږي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او تمه دا ده چې د نن غونډې په ترڅ کې به د شاوخوا 600 میلیونو بشري مرستو د راټولېدنو غوښتنه وشي. ورزو د دې غونډې په ارزښت د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمدزي سره خبرې کوو چې دا غونډې او داسې ورته نورې راټولېدنې له نږدې څاري. احمدزی صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو دا غونډه څومره ارزښت لري سره له دې چې نړۍ تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندو یا نه پیژندو په اړه باندې کومه غوڅه پرېکړه نه ده کړې، اما دا بشري موضوع ده. څومره پکار ده چې بشري موضوعات سیاسي نسی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټوله نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژني. هلته افغانستان تر اوسه پورې هم یو دوه ګونی ادرس لري، یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي، یو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت دی. د اوسنی حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړه شي نو تابن موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چې اوس هم پکې ښکېل دي متاسفانه خلک، دغه ناورین به لا بدتر سي. اما که چیرته موږ د دغه ادرسه چې د عامو خلکو کومه غوښتنې دي په دې سترګه افغانستان ته وګورو نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو، بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو. په هغه حالت کې تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات ترسره کړي. حتی ډیر ابتدایي خدمات دي، هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغوی ښه معاشونه درلودل، وظایف درلودل، حتی هغو هم له لوږې سره نن سبا مخ دي، ځکه چې یو غټه کورنۍ د مادو ورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړی چې د خپلو پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای. نو دا په دې معنی نه ده چې تنه د 13 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده، په زما په اند د ټول افغانستان خبره، ټول افغانستان د لوږې سره مخ دی او لا به مخ سي.
بله احمد صاحب، دغه د ملګرو ملتونو نننۍ غونډه چې د لوړې کچې غونډه بلل کیږي خپله کوربه انټونی ګوتریش ته د دې سازمان منشي څومره مهمه اغیزه درلودلې سي او د 600 میلیونه ډالرو د راټولېدو هیله ترې کیږي؟ آیا دوی به وکولی سي چې بالاخره د افغانستان دغه روان بشري وضعیت ته چې ناوړه بلل شوی د حل لارې چارې پلان مهال کې ولټوي؟
زه فکر کوم که چیرته دوی واقعا بیوروکراسي پکې ونه کی ډیر یو ښه پیلامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره د اقل یو ښه ګام وي. اما که چیرته قصه د بیوروکراسي وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کړي او بیرته اخواته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو نه پیژندو سره، نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی. اما که چیرې فقط د بشر دوستی پر اساس دغه موضوع مخکې لاړه شي او دوی ژر اقدام وکړي، نو طبعا دغه سې غونډې او ناستې ولاړې ډېر کومک کولی شي، ځکه دلته د افغانستان د 15 میلیونو شاوخوا نفوس خبره ده او نړۍ ته په کار دي، ځکه نړۍ افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده چې په دغه سې اساسو حالاتو کې دا نه تنها افغانستان سره مخ شوي بلکې نور هیوادونه هم په دغه سې ناورینونو سره مخ شوي دي. اما مهمه دا ده چې دغه سې خدمات او دغه کومکونو چې بالاخره له افغانستان سره به وشي دلته یو ښه مدیریت په کار دی، ځکه د افغانستان شته حکومت باندې دوی مثلا دغه باور کچې تر هغې نه ده چې هغوی پکې ښکیل کاندي، نو څوک به وي چې د دغه د امپلیمنټیشن یا د تطبیق لپاره به عملي ګام په افغانستان کې پورته کړي. یعنی دغه هم د نگرانۍ موضوعات دي چې په دې اړه باید جدي پام وسي، چې بالاخره اول خدا چې دا موضوع باید ډیر جدي په پام کې ونیول سي چې وخت پې ځای نه کړي، ځکه ورځ تر بلې وګړي له لا بدبختۍ سره مخ کیږي، دا باید زر تر زره دغه اقدام وشي
وروسته
د عملي کېدو چار.
وسته پښتنه نن سهار فلیپ ګاندي چې دا ګران دي چې دا د یونیسیار مشر دی، دای هم کابل ته رسیدلی دی، پرون د قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللی و کابل ته. تاسو اطمان جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي. مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راتګونه دا غونډې په څه معنا کېدلی شي؟ آیا خزیری ورته ویلی شو؟
خزیرای خو د اقل په دې خپل لومړی خبرې تر اعظم که چیرته نړۍ ځان ګوښه ونیسي، بالاخره دا ټول افغانستان له بدبختۍ سره مخ کوي. که چیرته تر هغې چې طالبان د نړیوالو هغه غوښتنې یا هغه سټنډرډونه چې نړیوالو ورته مخې ته ایښي تر څو هغه منل کیږي او پس لغې بیا دوی اقدام کوي، دا به فکر کوم چې ډېر به ځنډ شوی وي او ولس ته به ډېر زیان رسېدلی وي. اما دا چې دوی تګ راتګونه کوي دا په کار دي همداسې شرایطو کې، نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي مخکې مړه عرض وکړ، نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او د دوی پوښتنه نه کول دا به یوه غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره. باید لا هم د نړۍ مختلف هیوادونه په دې مسایلو کې ځان ښکیل کړي، راشي افغانستان ته او حالت له نږدې وڅاري تر څو هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې نن سبا شتون لري په هغه باندې ځان پوهي او هغه قدمونه چې ورته په کار دي باید وایخلي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه. د سیاسي چارو کتونکي یاسر احمدزی وو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې پر ارزښت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د همدې بشري وضعیت پر مسلو کې پاتې کیږو. د غزنی اوسیدونکو وایي چې یوې خواته کاروبارونه په ټپه درېدلي او ډیر خلک بے روزګار شوي، نو بل خواته هغه مرسته نشي ګټلای چې د کورنۍ گزارای پرې وشي. دوی وایي ګرانۍ سره بیخی هر څه په ښار کې لستونزو سره مخ شوي او هر خوراکي توکي چې دوی رانیسي د تیرو میاشتو پرتله په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. دغلته سوداګر او دکانداران هم د ستونزو خبره کوي چې تفصیلې په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې ډیری خلک د اړتیا وړ توکو بایو له لوړېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي یوې خواته بیکاری او بلې خواته سختې ګرانۍ ملامته کړې ده. نرخونه له کنټرول وتلي او هر سړی په خپل سر د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره بایې ټاکي.
نن مې محمد خیر دا په غزنی ښار کې دغه کوچنی مجر چلوم. په خاص بول تیل به په 30 روپۍ یا په 20 روپۍ باندې وله موږ ته دغه یو څه ناڅه واره کول. اوس یو لیټر تیل په 15-20 افغانۍ ځي. دونه ګرانې داسې بېخي ولاکه. پخوا به ول سره وبوتلو په 200-300 تیل به مروچول 800 روپۍ کار بنګل. اوس 600 روپۍ تیل راچو هغه 600 برته نه پرېږي.
عبدالستار د غزنی ښار په بیرګیټ کلا کې د وړو په منډۍ کې د دوو لاسو په مزدورۍ بوخت دی. دای تقریبا 50 کلن دی خو وايي د وکاسیزه کورنۍ سرپرستی کوي، بل څوک د ګټې وټې نه لري. عبدالستار وايي پر وطن طالبان حاکم سول، د اشرف غنی حکومت یې نسکور کړ، خو ګرانی او بیکاری ورسره خوراسوه. ژوند له کسره طبیعي په غاړه کې راولېدلی دی. نسم کولی چې د دغې ګرانۍ بیه پرې کړم.
قیمتي بیخي از اندازه بورو شده.
ګرانۍ بیخي به اندازه لوړه شوې. کاروبار نشته. خلک په سختو جنجالونو او ستونزو کې راګیر دي.
جنجال مشکلات اخته دي.
نور آغا هم تقریبا څلوېښت کلن دی او د اتو ماشومانو پلار دی. دای د غزنی ښار د غنمو په منډۍ کې جوالی توپ کوي. نور آغا وایي تر دې وړاندې ښه و، دومره څه یې ګټلی سول چې کورنۍ ته یې وړي وای، خو اوس د ګرانۍ له امله نسي کولی چې د کور تر اوهدې ووځي. زیاتې ګرانۍ له خلکو لاره ورکه کړې ده.
گرانی خپل اوج ته رسیدلی. کار نشته. موږ له موجوده نظام څخه د بیو د کنټرول او د اړتیا وړ شیانو بیرته ارزانه کېدو غوښتنه کوو. د خلکو غم دی وخوري.
خو د غزنی ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي هڅه کوي چې د بیو د لوړېدو مخه ډپ کړي. نوموړی زیاتوي د ډالرو لوړېدل او له هېواد سره د ګاونډیو هېوادونو لارې بندېدل هغه ستونزه ده چې ګرانۍ یې رامنځته کړې ده.
هر څوک چې له ټاکلې نرخنامې څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کېږي. په تیر نظام کې موږ د سرغړونې په غبرګون کې د جرمې سیستم درلود، خو اوس هغه نه لرو. اوس هغه کسان چې له نرخنامې سرغړونه کوي دکان یې لاکو مهر کېږي.
ښاغلی عرفان زیاتوي تازه وړاندیز داسې وایي چې د جریمې سیستم بیرته فعاله کړي. که د غزنی ښاروالي د بایو د کنټرول ډاډ ورکوي، خو ځینې نور کسان بیا دلته ډیری سوداګر او دوکانداران په خپل سر د توکو د بایو په ټاکلو تورنوي.
زه بورجان کوچم د منډیل علاپانو څخه. دا بالکل غلطه خبره ده چې دوکانداران په خپل زړه باندې په دا مال باندې زیاتې پیسې اچوي تر څو هغه قیمته بیه قرض کړي.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي بېوازله غریبان او د دوو لاسو په خواریو بوخت کړي دي.
پر غزنی سربیره کندهار کې بیا سوداګر وایي چې د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه ودرول. خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
که چیرې دغه بانکونه یا عمارت اسلامي مشرتابه زموږ و میوې ته زموږ و پیسو ته نظرثانی ونه کړي او په ښه نظر ته ونه ګوري، زموږ دا بله میاشت به هم ولاړه شي، کال مو ګرده ولاړوي. نو چې زموږ کال د تجارانه دې ولاړوي، زراعت هم ورسره ولاړوي، صنعت هم ورسره ولاړوي. نو تجارت چې دي هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې که چیرې دي موږ ته نه کړه په دې او ته کې ببر او ته کې بانکونه نه کړه. اوس هم که څوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي پاکستانچي ته، هره ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنګ دي. لس پنځلس جنګونه کېږي، خلک بازار کې د سړاو سره مالونه راوړي، خصیه په نغدو په نغدو پیسې هم نشته. په پورې وکړي هغه زوړ پور غواړي، نه نوی وکړي نه زوړ. د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولی چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ د تیرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولی چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رایې وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګرۍ بد اغېز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمې د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعضې همسایه ملکونه ډېر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید دا زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي، که بانکونه خپل فعالیت په بشپړه توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د وروستیو تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل سي.
داسې ډېر تجاران شته چې د $2 لک ډالر سرمایه و په داره شو په دادره کې $1 لک ډالر وویستل کور یې شي. د اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی، دا وام ورسره شته چې اورک نه سي یا بل نه سي، او که بانکو ته ورکړه له بانکه بیا رایستلی نه سي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ، تاسو پیسې وشروع کړئ، زه هم ستاسو ته به دونه پیسې نه وباسئ لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې ایښی دي دا بیرته بانکو ته وروړي او بیرته بیا جمع کېږي، خصوصي بانکونه یې بیرته ستاسو ته رېږدي. اوس زه تاجر هم سخت بیرات کړی نه سم پیسې څنګه ور واستوم. هغه ما ته وایي که چې بانک ته ور واچوله زه نه غواړم، ما ته یې مغز راوړه کېږي، زه د کندهاره سره څنګه پیسې وروړم، کابل ته څنګه ورن، کابل مزار ته څنګه ورن.
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې، بزاز به مو هم تاواني، تاجر به مو هم تاواني، زمیندار به مو هم تاواني. نو په دې مطالعه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کېږي که موږ ته وایاست موږ مرکز ته پسې ځو، که تا یې پخپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدیو باندې ټاکل شوی دی او انشاءالله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک کړو، او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم پکې شریک دي د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو، هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاري او ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
تاسو لا پیغامونو
سره خبرې کوم لغمان نه ورور دلته بس کارونه به هیڅ حساب کتاب دې سره لګړواد د حکومت راتلو سره امنیت راغله د پدې امنیت باندې خډیر خوشاله یو نور مشکل نشته چې حکومت د اخلاص سره افغان د اخلاص شي. والسلام.
د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط می زنګ درته وایلی. طالبانو دا سنای کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی، نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي.
سلام وکیل وسالم د کندهار ولایت مې اړیکه نیولې ده.
دا خلالم د طالبان د مشهور چاغل څخه چې خزته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي ځای ورکړي، نو یو خور باید چې یو خور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي. نو دا خلالم چې خزته باید هېر نه سي، په هر وخت یو په هر ځای کې ښځو ته ونډه ورکول سي، او کنی نړیوال به هم طالبان په رسمیت ونه پېژني که متاسفانه خدا نه کړه طالبان ونډه ورنه کړي. سلام،
زه سید نصیب الله سلیم د کندهار سمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي، خو په دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ چی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دی وکړي چې اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي ترڅو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلور نیمه بجې شوې، وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او سپورت لرو، خو راځئ چې اوس لاندې خبرونه له احمد تکل نه واورو.
له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې شپږ سوه میلیون ډالره بسپنې د راټولولو په مقصد نړیوال کنفرانس نن په ژنیو کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ په دې کنفرانس کې به د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلی پر طالبانو د بشري حقونو تور لګولی او ویلی دی چې افغانستان په یو نوی خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپلو حقونو په خاطر ژوره اندېښنه لري. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تیره شپه له ګډ سرحده د هیواد ته اوښتي وو، سل کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلې دي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړی ول افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. راپورونه وایي چې په دې الوتکه کې له اسلام آباده 9 مسافر چې ډیری ژورنالیستانو کابل ته ورسېدل، او الوتکې د ستنېدو پر مهال د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته ولېږدول. د جیانګشی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. او ایران وایي چې ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې تهران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورید. د خبرونې وروستی راپور را اخلو. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پرې کولو او د نښترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګله کې د نښترو ونې بې درېغه پرې کېږي. د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر چې دا ویډیو یې کړې ازادي راډیو ته وویل چې د نښترو د پرې کولو سربیره یې چاتراش هم لیدلی چې قاچاق روان وو. په دې اړه پام وکړئ، د راپور ته او ورپسې دوه اونیزې خپرونې امنیت او سالم چاپیریال او سپورت مه هیروئ.
بد وختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نښترو ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیرګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوې، خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نښترو ونې پرې کېږي. بهیرګل صابری ازادي راډیو ته وویل له خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دی په غره کې چې ساحې ته موږ ځو. نو کله چې موږ په لاره کې پیاده وو، نو ډېره ساحې ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشیني ارو یا د برقي ارو آوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړ چې هلته خلک پیدا کړم. هغه چې دوی سره زه وغږېږم چې دایره باندې ولې دوی دا ولې قطع کوي. نو بالاخره چې لږ مخته تېر شو، ما د چتراشو لرګي مولده چې هغه میخونه کې ټکول و راکش کولی.
ښاغلی صابری د طبیعي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخه یې ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپورونه وایي طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه د نواپاس لار هم پرانستې. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، په وروستیو ورځو کې له نورستان او کونړ په بېرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله ښودلې چې مسؤولان د دې چارو مخنیوی او عاملانو ته یې سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پرې کېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریځ خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خو دا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ په طبي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي. خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نخترو قاچاق یې د شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړی ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زی څخه وکړو. روزو د مور د شیدو ارزښت ده، دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي. دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم دا یادېږي. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده، هغه د مکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي. ساغه ماشوم ته ترغوت غټ کیږي، ځوان کیږي، یا ترغوت د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتې پورې چې مور د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړ غذا د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروتین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بلکې والی دا د صحیح ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو ته موږ ورته زیاتره وایي، یا ضریب هوش په نوم یادېږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیار وي. تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنو ته کار رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګوري، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه هم ډېر ضعیف اول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي. وایي چې موږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، موږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلې دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نور مواد ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي. دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپله کوچني ته رسي. دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي، کومې فائدې دي؟ که کومه مور په اولی ساعت کې چې ماویلې ته خپلې شیدې ورکوي با د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی کې چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل نه اخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې کې نیول، هغې ته کتل، پیغی باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باعث دی که ته هم د مور شیدې ډیریږي، او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مینځ کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي. ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دغه کار به
څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي.
اولین ضرر چې ماشوم ته رسې د مکروبو لحاظ نه ده، نس ناستی کېږي، سینه او بغل کېږي، په خورځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي، کله په خورځواکۍ اخته کېږي او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي باید د دې کې چې ماشوم د مړینې خواته لاړ شي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شیدې اخلي، هغه سه یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان څه ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه چې دا پوډري شدې چې دي د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده، در حالې چې د خوارځواکي مانا خپل هم داده که یو ماشوم بېشته حد نه ډنګري او یا بېشته حد نه ډېر وزن ډېری، دا خپله یې خوارځواکۍ ده. نو د مور شیدې چې دي بهترینه شیدې دي د ماشوم لپاره، او که د شي چوشک نه او د پوډري شیدو نه مورګانې ډډه وکړي ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باید سدي کېږي چې هغه کوم امراضونه چې بیا کله ماشوم غټ کېږي، لکه چې موږ وویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کېږي، نو که کله د مور شیدې ور نه کړل سي او په پوډري شیدو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي، بیا دغسې ناګواره عواقب حتما لري.
بلې، له شپږو میاشتو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شیدو سره نور خواړه ورکول کېږي، دغه پاک معلومات راکړي څه رقم خواړه باید ورکول سي، ورځ کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته خواړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسي، لکه غوښه وسي، هګۍ وسي، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسي او نه ډېر اوګینه وسي، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چې داسې باید وسي که کله مورګانې هغه قاشق کې جوړی، نه باید دومره کلک وسي چې توی نه سي او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي، داسې متوسطه حالت کې وسي. او د دې وخت په واره کې تاسو ویلې چې د شپږ میاشتنۍ نه ورته شروع کوو، د دوه قاشقو نه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتېږي یا هر څومره ماشوم ډوډۍ غواړي، په ماشوم ته ډېر وخت ډېره وو. او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شیدې حتمي د دې خواکې ورته ورکړو. مطمئما خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شیدې باندې ماشوم باندې، در حال چې هغه سې نه ده. د مور شیدې څنګه چې ما مخکې وویل، مطمئما په دې چې بشپړ کېږي، یعنی چې د مور شیدې خواړه دواړه یو ځای کېږي، هغه کوم ضرورت چې ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت یې پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي، کوشش دې وکړي چې خپل شیدې څنګ کې ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شیدې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شیدې ورکوي، څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتر جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه په درده کېږي یا داسې طفل نارامه کېږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خوړو سره باید فرق ولري. موږ په شما کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي، هماغسې ماشوم ته تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړل سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه بیا کوی سي چې نور خپل کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خواړه نه استفاده کړي. کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟ مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دا غوښه کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشنان هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاشتې پوره کېږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغې وخت کې دغه مور باید پنځه وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کېږي چې اول خدا مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه، اقتصاد، فقر، که خواړه نه کور کې یا بعضی مشکلات فامیل کور کې چې وزید چې بیا بعضی مورګانې دي چې کله که فضا دوستانه نه وي کور کې، دوی بیا د خوړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډېری. نو که غواړي چې خپل صحتمند اولادونه ولري او یا مور وسي کوي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شیدې ورکړي، نو کوشش وکړي چې زیاتره توجه باید مور باندې وسي.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډېره سوي، آغا مېرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. بعض نکات چې دي لکه حفظ صحه مراعات سي، هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي. کوشش وکړي چې ماسک استفاده کړي، که ماسک نه کوي سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پریمینځي، خپل سینه پریمینځي پاکه سوتره، بیا بعد دغې نه کوي سي خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او د شیدې ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هیڅ داسې کوم
ممانعت داسې نه ده پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنکړي. در حالې چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کولی شي د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي، قوي کړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ.
مننه خرسي.
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علمو مال او منګري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوې بلیونی زی خبرونه ته مهر کله کوم.
افغان کرکټ بورډ د 2020 کال د شلوریزه نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډل اعلان کړه. په روانه خبرونه کې به تر ډیره د لوبډلې په جوړښت بحث وکړو.
ویل کېده که چیرې د راشد په خوښه لوبډله برابره شوې وای، رښتیا هم نیمه پایلوبه او پایلوبه زموږ د لوبډلې هدف و. چې
دا به هم واورئ چې د طالبانو له لوري د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. افغان ورزشکاران وایي افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکاران باید په شاتګ ونه کړي.
هیله هیڅ ورزشکار باندې
دا هیڅ وی ختینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما نظر ته دې فریکې پر وړاندې به ټولې ختینه ورزشکاران ودرې کی
او که وختونو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو له حیرانوونکو ګټو به مهم خبر کړو.
دې په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونی خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل، افغان کرکټ بورډ د 2020 کال شلوریزه نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په دې نوملړ کې تر ډیره پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی. دغه شان د نوملړ له اعلان سره جوخت راشد خان له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او کرکټ بورډ هم د راشد خان پر ځای محمد نبی نوی لوبډل مشر اعلان کړو. په اعلان شوې لوبډله کې محمد نبی، حمید حسن، شاپور زدران، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد شهزاد، عثمان غنی، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، کریم جنت، نوین الحق، دولت زدران، قیس احمد، مجیب زدران، رحمان الله ګربز، نوین الحق، حضرت الله زازی او حشمت الله شاهدی شامل دي. خدا چې دا لوبډله به څومره وکولی شي په سیالیو کې خیل استر اوړنی ولري او دغه شان په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه به څومره اغیز ولري، د کرکټ افغان مبصر قسیم هلال سره یې په اړه خبرې کوم. هلال صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته په نوملړ باندې وغږیږئ. تمه خدا و چې په نوملړ کې به تر ډیره ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شي، خو ولیدل شول چې زیات شمیر پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. فکر کوئ چې په دې لوبډلې به خیل استر اوړنی ولرو؟
رښتیا هم وروسته کم سکواډ چې اعلان شو، نو په دغه سکواډ باندې د افغانانو مختلف نظرونه او نیوکه او همدا ډول د ځینو لوبغاړو لپاره د خراغ لاس پیغامونه خپاره شو. خو په ټوله کې کچېرې افغان لوبډلې ته وکتل شي، دغه نړیوال جام کومه لوبډله چې انتخاب شوې ده، نو په دې لوبډله کې تر ډېره هغه پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی. کوم لوبغاړي چې کلونه کلونه په نړیوالو میدانونو د افغانستان لپاره لوبېدلي، نو په پخوانی لوبغاړو لوبېدل یا هم د ځوانانو مخته راوستل، دا هر څه باید په تدریجي توګه باندې ترسره شي. زه خپله په دې باور یم چې ځوانانو ته چانس ورکول کېږي، خو په ډېر سیستماتیک توګه باندې دوی باید مخته راشي. نه داسې چې ځوانان د ټول په یو ځل په لوبډله کې واچول شي او هغې بیا مختلفې مرحلې په لوبو کې راځي چې هغه ځوان لوبغاړي هغې سره ناشنا یا هغوی ته بیا مشکلات د لوبې په جریان کې پیدا کېږي. نو که چېرې په سیستماتیک توګه باندې لوبغاړي راوستل شي، نو زه بیا په دې باور یم چې د دې به نتیجه ښه اوسېږي. په کار و چې داسې لوبغاړي د دغه شلوریز نړیوال جام لپاره انتخاب شي وی چې په ټوله کې لاسته راوړنې له دې لوبډلې چې دا اوس اعلان شوې ده ښې وي او ښې باید ښې لاسته راوړنې تر نه لرلی وي.
د راشد خان د استعفا موضوع ته کړه شو، ویل کېږي چې د راشد خان د استعفا یو لوی لامل دا هم و چې د لوبغاړو په انتخاب کې ورسره مشوره نه وه شوې او زیات هغه لوبغاړي لوبډلې ته راوړل شوي وو چې نوموړي نه غوښتل. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
راشد خان سره لوبډلې په ټاکلو کې مشوره نه وه شوې. راشد خان چې کله لوبډل مشري منله هغه ته صلاحیت د دې ورکول شوې او چې دی به په خپله خوښه لوبډله جوړي. مخکې به هم چې کومې لوبډلې ټاکل کېدې هغه به د اصغر افغان د چیرمین او همدا ډول اجرایي رئیس او د غوراوي کمیټي په نوم باندې چې کومه ډله وه د هغوی ترمنځ به دا په مشترک ډول باندې ټاکل کېدې. که چېرې د فیصدۍ له لحاظه ورته وګورو څلوېښت فیصده ونډه په تیرو لړونو کې اصغر افغان ته ورکول کېده چې هغه د لوبډلې ته لوبغاړي ټاکلي وي. همدا ډول دېرش فیصده د عمومي رئیس یا چیرمین او همدا ډول دېرش فیصده د اجرایي رئیس او ورسره د غوراوي کمیټې د غړو لپاره ټاکل شوي. یعنې دغسې یو فیصدۍ باندې لوبډله ویشل شوې وه. خو کله چې راشد لوبډل مشرۍ ته راوستل کېده لومړی شرط همدا و چې لوبډله به څنګه ټاکل کېږي او څوک به یې ټاکي. نو راشد ته پوره صلاحیت ورکول شوی و د تیر هغه منیجمنټ له لوري. نو راشد په همدې باندې له لوبډلې خفه دی کله چې له راشد سره سکواډ شریک شوی دی. په هغې کې هغه نمونه چې راشد لیدلی و بالخصوص د شاپور زدرانه همدا ډول د دولت زدرانه او شرف الدین او همدا ډول د حشمت شهیدی دا هغه لوبغاړي چې په دې باندې د راشد هغه د نیوکې ګوته وه او هغه غوښتل چې دا کسان د په شل اوریزه لوبډله کې د سره نه اوسېږي. او علت یې هم همدا دی چې له دوی ښه لوبغاړي مونږ لرو. نو دا هغه برخې وې د جنجالونو چې په دې باندې جنجال وشو. بالاخره سره بله لاره نه وه. راشد ښه پرېکړه وکړه ځکه چې مسؤلیت ټول راشد ته راجع کېده چې دی د لوبډلې مشري په غاړه لري او د ګټې او د بیالات ټول مسؤلیت په دو. نو راشد دا ګوري چې په دغه لوبډله باندې ښایي زه ښې لاسته راوړنې ونه لرم.
هلال صاحب همدې ناندریو ته په کتو فکر نه کیږي چې لوبډله به یو وار بیا د 2018 پنځوس اوریزه نړیوال جام سیالیو په سرنوشت باندې اخته شي. هلته هم ورته ستونزې تقریبا موجودې وي او همدا هر څه لامل شول چې لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې.
په لوبډله کې د راشد نبی او اصغر افغان د دغه درې واړو لوبغاړو چې هر لوبغاړی لوبډل مشر وي هغه یو حسابېږي. یعنې دا هغه لوبغاړي دي چې خپل مینځ کې ډېره ښه همغږي لري، خپل مینځ کې ډېرې ښې اړیکې لري، یو بل سره نږدې پاتې شوي دي او که هغه د پارټیو په اصطلاح باندې ویل شو د دوی هغه پارټي یوه ده چې دوی همیشه په مختلفو دریځونو کې سره یو ځای ولاړ وي. ځکه چې اصغر کله له لوبډل مشرۍ نه لرې شو نو په هغې وخت کې راشد او نبی د ده په ننګه باندې ودرېدل او د ده په ننګه باندې ټویټونه او د کرکټ بورډ خلاف وکړل. نو د دوی هغه خبره ټوله یوه ده. خو بیا هم د لوبغاړو هغه بدلونه او د قوي لوبډلې نه جوړېدل، سکواډ نیمګړی پاتې شو. راشد چې کوم پلان لره ښایي هغه به په دغه پلان اصغر سره هم مشوره کړي. یو تجربه کار لوبډل مشر او لوبغاړی دی. همدا ډول نبی سره به هم مشوره کړي او د هغه خپله نړیواله تجربه دا ښایي چې دی د ښه لوبډله برابره کړي. ویل کېده که چېرې د راشد په خوښه لوبډله برابره شوې وای رښتیا هم نیمه پایلوبه او پایلوبه زموږ د لوبډلې هدف و چې دغه ځای ته دې ورسېږي. خو اوس چې لوبډله ټاکل شوې ده په پټوله کې د لوبډل هغه جوړښت باندې نیوکه کېدلی شي. د نور د لوبډل مشرۍ تاثیرات به دومره ډېر نه اوسېږي.
د هیواد حالاتو او وروستۍ بدلونونو او دا شان په لوبډله کې اختلافاتو ته په کتو څومره هیله مندي شته چې لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري؟
زما په فکر باندې په نړیوال جام کې مونږ باید هغه ستمې ونه لرو چې کوم باید مونږ لرلې. لوبغاړي به ډېر کوشش کوي چې دغه ټول سیاسي اړخونه او دغه ملک حالات یو اړخ ته پرېږدي او افغانانو ته د خوشحالۍ یو څو شیبې ورکړي او په نړیوال جام کې دې ښه ولوبېږي. خو طبیعي خبره ده چې دوی روح نا ارامه دي، د دوی ذهنونه نا ارامه دي، د دوی هغه فکرونه نا ارامه دي. بل د لوبډلې هغه جوړښت داسې شوی ده چې ښایي ځینې برخې په کمزوري واوسېږي. نو دغه ټولې ستونزې د دې لامل کېدای شي زموږ لاسته راوړنې دې هغسې ونه اوسي لکه څنګه چې موږ تمه لرو.
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. د طالبانو له لوري د ښځو پر ورزش کولو بندیز لګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. افغان ورزشکاران وایي افغان مېرمنې په ځانګړي توګه ښځینه ورزشکاران باید په شاتګ ونه کړي. د دغو مېرمنو په وینا چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې به ودرېږي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو وایي اوسنیو شرایطو کې د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق په دغې مرکې کې ویلي چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلي وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. حفیظه بهمنی چې د مویتای ورزش په برخه کې و کلنه تجربه لري وایي هغې په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د ښځو لپاره د یوې سپورټي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وایي د طالبانو دا پریکړه د ټولو ښځینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به هغه بر نمیکردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما د موږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت ته اجازه ورکړي او د پخوا په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. قبلان داشتن انجام بتن.
میرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د ښځو د ورزش په وړاندې خنډونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل ښځینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د ښځو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې ښځینه لوبغاړي ته د منلو نه وي. هغې په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د ښځو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. خغلی وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوې ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي.
اوس هم له ژمنې سره سم د پلي ګرځېدلو و حیرانوونکي ګټې هغه خلک چې ډیر وخت په دفترونو یا نورو داسې بوختیاو تیریږي چې ډیر فزیکي کار نه کوي د دوی لپاره قدم وهل یو له غوره ورزشونو څخه دی. او که غواړئ له خپلې روغتیا سره مرسته وکړئ نو قدم وهل یعنی پلي ګرځېدو ته خامخا وخت جلا کړئ. په دې اړه نور حال په دې مطلب کې
پلي ګرځېدل او قدم وهل د انداب د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر د خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتر کوي. د برېټانیې د عامې روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو زنډنیو ناروغیو لکه استما، د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې مؤثر ثابت شوی دی. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو د زیاتېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوي. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او تبې په ښه کېدو کې ډېر مؤثر ګڼل شوي. څېړنې ښایي په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینې هورمونونو لکه میټالونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل اثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. نه یوازې دا چې پلي ګرځېدلو سره سمسورې او شنې سیمې ګوري بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسورېږي. که موکار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شي نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره به لاره کې د دې فرصت ولري چې آزاده هوا تنفس کړي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورهاخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلې ګډ وړ تصورات درته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړی شئ.
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چرته کې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
مات بشی یار دا